라디오. 라디오 아자디.
د سهار 25 په احمد شي بریم دا سجره ډوب سهارنی خبری مجله کې ستاسو قربا السلام علیکم خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سشکال په لومړی او شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالف جبهې مشر احمد مسعود د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرونوف سره کتلی دي. د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسیې د عدالت ګوند نه مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسیې د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف وویل چې روسیه د افغانستان د ځمکني بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت جبهې روسیې ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه ندي ویلي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د رواني سنبلې له لومړۍ تر اوومې پورې څه باندې 8,500 کډوال هرات او بخشی 8,500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. ایران وای چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې بې خبري غونډې ته شغېده وویل د افغانستان لپاره د ده له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي خبري او تعقیبي ناستې سبب شوې چې افغانستان ته د ایران پلاوی لاړ شي او د هلمند سیند د اوبو اندازه له نږدې وویني. د روزګان ولایت په دهراوت کې د هلمند سیند په یوه سرچینه کې د ایران د تخنیک پلاوی له لوري د اوبو د اندازې له کتلو وروسته کاظمي قومي ومنله چې سږکال د اوبو اندازه د عادي او نورمال کلونو په پرتله کمه ده. د دغه پلاوی له سفر وروسته ایراني چارواکو وویل چې باید د دوی تخنیکي پلاوی ته اجازه ورکړل شي چې هره میاشت اوبو له کچې ځان خبر کړي. طالبانو تر اوسه پورې د ایران د دې غوښتنې په اړه څه ندي ویلي. او روسي خبر ده چې د بریتانیا د هوایی ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله د غیوات ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایی شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایی ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې شوي دي. اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي. دا ستونزه په داسې حال کې پیښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ډګرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښنه ښکاره کړې. په تیر بیا د امیندوارو میندو مړینې ته یوه افغانه ډاکټره امیندوارو میندو ته لارښوونه لري.
د اورسپنې تابلیتونه چې ډېر په فریمانه توګه په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه نه استفاده وکړي.
په استرالیا کې د سید جمال الدین افغان په اړه سیمینار جوړ شو. د دې سیمینار د یوه برخوال د پانتون د استاد احسان آذری نظر ماخسته.
ځوانان او وطن دوست او دینی علما او طالبان ټول باید علامه سید جمال الدین افغان تعلیمات او آثار ته بیا توجه وکړي.
نن د آسیا د کرکټ سیالۍ پیلېږي.
د موږ په بیټینګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د ضرورتیا نه کار واخلي او د ضرورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
او نن د اګست شمال افغانستان د وروستي امریکای سرتیری د وټلو له دویمې کلیزې سره برابر ده. په دې اړه به هم په دې خبري مجلې کې تر 5 نیمو بجو واورئ. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روختن ریوال پروګرام وای چې سشکالي په 2000 الوتنو کې د طبي وسایلو درملو او اکسینونو په شمول و بشټنه بشری مرسته افغانستان تر سوالې ده د په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو بل اداره د روختن ریوال سازمان وای چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خندونو سره مخامخ دی او دا وی رښتا چې ډیر امیندوارې میندې په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې وویشتنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محرومې شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچه لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اورسپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټول د څو میاستې د منډوري په دوران کې د ګولې یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید او اورسپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 300 ولادتونو کې 488 میندې او 22 ماشومان مري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وی د سشکال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 22 تنه طبي بشری مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 10000 سپرلۍ او همداراس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 22 تنه بشری مرسته انتقال کړې ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو ښوونځیو له هر وو ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سږ کال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت په سیدنی ښار کې د سید جمال الدین افغان پاړه په یو سیمینار کې ګډونوالو د نوموړي د افکارو، ژوند او هلو ځلو پاړه مقالې ولوستې. دغه سیمینار یو ګډونوال په استرالیا کې د پانتون استاد او لیکوال ډاکټر احسان آزاري و. له ښاغلي آزاري سره د دې سیمینار د هدف او اړتیاو پاړه عصمت څاروان مرکه کړې ده. ډاکټر آزاري په پیل کې دغه سیمینار د هدف پاړه د مرکې په سر کې وویل.
د علامه سید جمال الدین افغان یو ورځنی کنفرانس د افغانانو د همکاری د کمیټې له خوا چې په سیدنی کې ده جوړ شوی و، او په دې کې یو شمېر افغانانو خپلې څېړنیزې مقالې واورولې. علامه سید جمال الدین افغان د ختیځ او لویدیځ کې د یو تاریخي متفکر او اسلامي امت تر ټولو ستر شخصیت تیر شوی دی چې دا کنفرانس د دې آثارو او افکارو ته د درناوي په مقصد جوړ شوی و.
ډاکټر صاحب، نو ولې مو دې ته ضرورت احساس کړو چې باید سید جمال الدین افغان په اړه په دې وخت کې یو سیمینار جوړ کړي؟
په دې وروسته وختونو کې زموږ په هیواد کې د اسلام او شریعت په نامو داسې زړه بوږنوونکي عمل ترسره کی چې د ټولې نړۍ په تیره بیا د اسلامي نړۍ د علماوو اندېښنې راپارولې دي چې دا څه وشو سي افغانستان چې یو ورځ وخت د اسلام د سترو پوهانو لکه ابن سینا، رحمان بابا او علامه سید جمال الدین افغان ټاټوبی و، خو اوس دومره په ذلت کې ده چې د اسلام په نامه باندې داسې مسایل ترسره کیږي چې هغو ته هیڅ اسلامي بڼه حتی ورکولی نشو. د ښځو په مقابل کې، د کار په مقابل کې، د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي چې دا ته ټوله دنیا حیرانه ده چې دا څه ډول د اسلام ولې دومره تنازل وکړ. نو په همدغه علت باندې زموږ هیله داده چې علامه سید جمال الدین افغان د ټولو افغانانو او په تیره بیا د ځوانانو، وطن دوستو، دینی علماو، طالبان ټول باید د علامه سید جمال الدین افغان تعلیماتو او آثارو ته بیا توجه وکړي او د اسلام د دین، اسلام دین د دغه اوسني انحرافي او خرافاتي اشخاص او افکارو څخه خلاص کړي. نو زما په اند باندې دا تر اوسه تر ټولو زیات د سید جمال الدین افغان افکارو ته موږ ضرورت لرو چې په هغه باندې ځانونه پوه کړي، د هغه په تعلیماتو باندې. سید جمال الدین افغان تل دا خبره کوله چې جاهل او جهالت د اسلام لوی دښمنان ګڼل کیږي. هغه ویل چې هغه څوک چې په دې باور ده چې ساينس او معارف سره به دښمني وکړي، د دې لپاره چې اسلام ته ګټه ورسیږي یا خدمت وکړي، دا په خپله د اسلام لوی دښمنان دي. نو له دې کبله د سید جمال الدین د افکارو د لوستلو او دوران را رسېدلی ده، او زموږ هیله ده چې زموږ وطن له دغه اوسنیو حالاتو نه خلاص شي او د اسلام هغه رښتینې بڼه، هغه بڼه چې سید جمال الدین افغان نړیوال و شرق او غرب ته وړاندې کړې وه، هغه بیا را ژوندی شي.
ډاکټر احسان آزری.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
نن د کرکټ آسیایي جام لومړی مسابقه د پاکستان او نیپال په سیالۍ پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپ کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو لوبډلو، سریلانکا او بنګلادیش، سره په یو ګروپ کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروري طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي.
له دې تخنیکي تېروتنې بخښنه غواړم. د روغتیا نړیوال سازمان راپور مو مخکې په خپرونه کې د خپرونې په پیل کې له تاسو سره شریک کړ. اوس په د آسیا د کرکټ جام لوبو راپورټ مخکړه.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقه پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الفا، او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار ده چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاحي هیوادونه چې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پر یو ډېر ښه چانس ده چې د منګه دواړه لوبې په قذافی سټیډیم کې دی له بنگلاديش او سریلانکا سره. په دغو لوبو کې موږ ته ډېر ښه کرکټ کول پکار دي. تر دې نه مخکې چې موږ څومره لوبې هم کړې وي، نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړي دي. او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس. او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دې چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې، څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده، د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ لږ زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په درېمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په پنځمه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل کیږي په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
دما پن من هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم د سیده چې د ګټلو چانس به زیات وي خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سږني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګرباس، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
د آسیایی جام کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان او نیپال لوبه د پاکستان په ملتان کې د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. بیا هم د کرکټ لړګره په غزنی کې د انټر کلب کرکټ دیرش وریزه سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ سیمیز مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. بلور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي د سیالي د ځوانانو د استعدادونو د ژوندې ساتلو لپاره مهمه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لور ته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا 13 کلن سیف الله په سپیر میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو ترڅنګ په کرکټ کولو بوختای. دای د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لویدلې او د چپ لاس ورغه وی ټپ سوی دی.
اوس مې فیلډینګ کاوه دلته ووله دما او پلاس کې ډبره ولاړه دا اوس مې خپل کیپرم غوته خو کله او چیز مکلو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبي کوي دا لوبغالی غیر معیاري او دی په شنو ډبرو کې لوبیږي چې هر ورځ لوبغالی پکې زخمیان کیږي. دای د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغالی او استعدادونه راووځي. سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یوه ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولله کوي اراده لرو ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوي. د کرکټ بورډ سیمه ایز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې شکار کردگی ولری په کورنی کرکټ کې له سپتیدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابېږي او بیا د زون په کچه په گریډ 1 او گریډ 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
د سیالۍ د 14 لوبډلو د سپتو کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یو میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي. نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبیږي.
بلور ته بیا دلته لوبیدونکي لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. دوی خوښتي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
له خبرونو ور اخوا
مدنی فعال نرګس مومند حسنزی د سولې یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه د اخلي حسنزی نظر د سره شریک کړم، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریده سیال کتنه کوي.
د برېټانیا چاپ ابزرور ورسپان لیکي د برېټانیا سنټرل بدفورد شایر سیمه کې بلساو هغه افغانان دی ردی چې د طالبانو لویری له افغانستان وتل دي، خو په همدغه سیمه کې پاسلها او اوکراینیانو پناه اخیستی ده. د ورسپانې په ټکو شمیرې ښیي چې په دغه سیمه کې 940 افغانان ژوند کوي. ورسپانه زیاتوي دا شمیرې په داسې حال کې خپریږي چې وی خیریه موسسې د برېټانیا حکومت خبرداری ورکړی دی چې دوی افغان کډوال بې سرنوشته پرېښې دي. وړاندې لولو، وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته لندن د افغانانو د تخلي او بیا میشتېدو لپاره دوه طرحې پلي کړې. ډېر تمرکز په هغو کسانو و چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو سره کار کړی، او بل هغه آسیب پذیر قشر و چې د طالبانو په شتون کې ژوند له خطر سره مخ و. ورسپانه زیاتوي نوې شمیرې ښیي د طرحو پر اساس اڅبان د 40 افغانان په تېرو دوو کلونو کې په برېټانیا کې بیا میشت شوي دي، خو د خیریه موسسو فعالان نیوکه کوي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ډېره ورو روانه ده. په برېټانیا کې د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دا شمیرې هغه تریخ حقیقت روښانه کوي چې د برېټانیا حکومت داسې پذیر افغانانو د ملاتړ په برخه کې ناکام شوی دی. ورسپانې د افغان او اوکراینی کډوالو وضعیت سره پرتله کړی او لیکي د موقتی بیا میشتېدو د پلان پر اساس د تیر کال تر جون میاشتې پورې څه باندې 140,000 اوکراینیان برېټانیې ته رسېدلي، او له هغې ډلې 430 تنه د سنټرل بدفورډشایر په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. ابزرور په داسې حال کې په برېټانیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکي چې له عربي اماراتو خبرېدونکي نېشنل ورسپانې په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت مطلب خبر کړی دی. ورسپانې د یوې افغانې فعالې چې له افغانستانه وتلې د خبره چوایي زموږ هیلې زموږ د سترګو پر وړاندې بری د خپل مطلب په پیل کې راخیستې ده. کریستال بیات په هند کې زده کړې کړې وې، او افغانستان ته له ستنېدو وروسته یې د عدالت او مساوات په نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړ چې پر مدني حقونو او سیاست یې تمرکز ډېر و. هغې ویلي سره له دې چې په تېر نظام کې په هیواد کې جګړه وه، خو دې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره خوشحاله ژوند درلود. اغلی بیات وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته په کابل کې په مظاهرو کې هم ګډون کړی دی. د ورځپاڼې په ټکو باعزت مرګ له هغې ژوند ښه دی چې له سپکوي ډک وي. طالبانو په خپل تیر دوه کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې له پانتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول یې په ټولو نادولتي او ډېر شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. همدارنګه په عامه ځایونو کې د ښځو پر تګ راتګ هم بندیز لګولی دی.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټې افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسنزی ته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسنزی وویل چې دا جایزه هغو نجونو ته ډالۍ کوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې له زده کړو منه شوي.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارډ کمیټه سویډن لخوا راکړل شوې ده. دا کمیټه کې تقریبا 16 نور واړه او لوی بنسټونه د دې عضویت لري. په دې کمیټه کې شمول هغه څه بنسټونه 16 نور واړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال، چې سخ کال هم دا جایزه په نړیواله کچه 15 کسانو ته په پام کې نیول شوې وه، او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شوه. یوازې زه پکې خځوم، او د یو داسې هیواد نه چې په هغه کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیوالې پام ترې اوښتی دی، نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشحاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته، خو ماته د معنوي لحاظه دا ډیر لوړ ارزښت لري. ماته تر هر څه دا ډیر زیاته معنا لري، بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی، او داسې سان هم شتا چې وګړي بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سولې د بیان د ازادۍ او د ماشومانو او نجونو د زده کړو په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، برېټانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې. نن د اگست شمال افغانستان د وروستي امریکایي سرتیری د وټلو له دوی میکلیزي سر برابر ده. په دې اړه راپور
د 2020 کال دی اگست په دیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو دوه کاله تیر شوي. یو شمېر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوو کلونو کې په خپل ژوند کې ډېر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2020 کال د جولای په میاشت کې له افغانستان په وتلو پیل وکړ او وروستی امریکایي سرتیری د همدې کال د اګست په دیر شمه له افغانستانه ووت. ډیری دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغو ځوانانو څخه یوې فاطمې مدثر ازادي راورته ویل چې په دوو لسیزو کې د پوهنتون تر درېیم کال پورې زده کړې کړې وې، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره ښځو هم سقوط وکړ. د ښځو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د ښځو ځای کور ګرځېدلی، اوس ښځې له هر لوري محرومې دي. د جمهوریت وروسته ښځې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله خپل بشپړ نوم واخلي، یو له ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی و. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی.
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ له منځه تللي. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوي دي. هیڅوک نشي کولی له خپلې خور، مور، مېرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کېږي چې چیرته ځئ، څه کوئ، تذکره راکړئ. زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لغه چې افغانستان د 2020 کال په اګست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو، کار او له خپلو ډېرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضعه شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نادولتي دفترونو کې، په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کېږي. خځینه عامونو، ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته هم له تګ څخه راوګرځول شوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1996 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2020 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی و، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن و او خلک یې وخت نا وخت د بیلابیلو چاودنو او ځانمرګو بریدونو قربانیان و، په افغانستان کې ډیموکراسي د ودې په حال کې وه. ډیری رسنۍ جوړې شوې، د بیان ازادي رامنځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده وایي چې د تیرو دوو کلونو تجربې ښیي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړې. هغې ازادي راډیو ته وویل
دی دوو کلونو وښودله چې دا وتل په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه. هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
له اوږدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړ او پریکړه یې وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، چې د اګست میاشتې تر 1 پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم وو چې په خطر کې وو. خو د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د 2020 کال د اګست په 15 د افغانستان د لرې کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته په بشپړه توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوت. د بشری حقوقو فعال رحیم جامی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتل وروسته په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیاره کړي. ښاغلی جامی ازادي راډیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالي، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیاره کړي او دا به یوه داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کیږو چې په 1996 کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9